السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسیګر سلور بجې شوې دي. زانی ساجمل و در سره په روانه خبرونه کې موریدونکو په دې غړای کې با تاسو ته د خیبر پښتونخوا او د پاکستان د زنو نورو برخو په اړه ریپورتونه وړاندې کوو. د دې ترڅنګ 19 پروګرام د مشال مرکه هم لرو، خو در سمخ کې د دې سات خبرونه د مجید بابر نورو.
شیرون به د مشال خبرونو سرټکی په کورمکی مظاهره چانو له حکومت څخه غوښتنه کړې چې د وسلوالو زده عملیاتو پر مهال لا درک کړي شوی کسان دی عدالت ته وړاندې کړي. د پیښور پولیس وایي چې تیر شپه په ورمړ کلی کې نامعلوم وسلوالو یو پولیس سرتیری په ډزو وجلې. د روس د کراسنودار ښار اوسیدونکو د جولای په 6مه په هغه سیمه کې د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجي مظاهره کړې. اوس د مشال خبرونو تفصیل. په کورمه کې مظاهره چانو له حکومت څخه غوښتنه کړې چې د وسلوالو زده عملیاتو پر مهال لا درک کړل شوی کسان دی عدالت ته وړاندې کړي. د خلکو په زور د ورکولو ضد دا مظاهره پرون د کورمه په صدا کې وشوه چې په کې ګډونوالو د ترهګرۍ ضد شعارونه ورکړل. یو مدني فعال عمران مقبل احتجاجي غونډې ته د وینا پر مهال تور پورې کړ چې پوځ او ملیشه ځواکونو یو شمېر کسان پورته کړي دي چې لا یې هم له ځان سره ساتلي دي. امنیتی ځواکونو رسمن د مظاهره چانو د دې تورونو په اړه لاسنه دی ویلي. البته د کورمه یو پولیس چارواکي چې له رسنو سره د خبرو اجازه نه لرله سور دې وړاندې مشال لیډیو ته ویلي وو چې وسلوالو ته د ډوډۍ ورکولو په تور یې ځینې کسان نیولي چې وروسته یې خوشي کړل. د پیښور پولیس وایي چې تیر شپه په ورمړ کلی کې نامعلوم وسلوالو یو پولیس سرتیری په ډزو وجلې. نن د جولای پر 28 د پیښور پولیسو لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې دا سرتیری چې سید خان نومیده تیر شپه په ورمړو کې په اړندو پولیس پوسته باندې د نامعلوم وسلوالو په سنایپر ډزو کې وجل شو. د دغه پولیس سرتیری جنازه په پیښور پولیس لاین کې ادا کړل شوی. د پولیسو په وینا وسلوال د پیښې وروسته تښتیدلی دی. پولیس وایي چې په سیمه کې د لټون عملیات روان دي. تر دا مهال چا د دې وجنې ذمواري نه ده اخیستې. د کراچۍ پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړی هدایت الله پښتین نیولی دی. د کراچۍ آرټلري میدان تانیدار سجاد علي پرون مشال لیډیو ته وویل چې د پی ټی ایم مشرانو پلویانو د کراچۍ پریس کلب مخې ته د احتجاج په مهال د سیاسي ادارو په خلاف نارې وهلې وې او د خلکو د پارولو هڅه یې کړې وه، نو ځکه یې ورباندې مقدمه دایره کړې ده. پولیسو هغه د جولای پر 6مه عدالت ته وړاندې کړ او عدالت هغه د نورو پلټنو لپاره په 2 ورځنی جسماني ریمانډ پولیسو ته وسپارل. دا په داسې حال کې ده چې جولای پر 1مه پی ټی ایم د حکومت له لوري د اعلان شوو عملیاتو عزم استحکام ضد مظاهره کړې وه. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. پاکستان ویلی دی چې د جرمنی په فرانکفورت کې پر خپل کونسلګری د سخت دریزو د یوې ډلې د حمله او د هغې ودانۍ د امنیت په ساتلو کې د جرمن چارواکو د پاتې راتګ کلکه غندنه کوي. د بهرنیو چارو وزارت د جولای پر 28 په بیان کې ویلي دي چې د سفارتي اړیکو په اړه د 1903 زیږیز کال د ویانا کنونشن لمخې قربه هیواد د سفارتي ودانو د حریم د تقدس ساتلو او د ډیپلوماټانو د امنیت باوري کولو ذمہ‌وار وي. بیان وایي چې د جولای په 6مه په پیښه کې په فرانکفورت کې د پاکستان د کونسلګرۍ امنیت مات شو چې ورسره په ودانۍ کې د موجودو کارکوونکو ژوند لږ وخت سره مخامخ شو. وزارت ویلي دي چې د جرمني حکومت ته سخت احتجاج کوي او له برلین غواړي چې د ویانا کنونشنونو له مخې د خپلو مسؤلیتونو ترسره کولو لپاره سمدستي اقدامات وکړي او په جرمني کې د پاکستان د سفارتي ماموریتونو او پکې د کارکوونکو امنیت باوري کړي. بیان زیاتوي چې اسلام آباد د جرمني غواړي چې د جولای 6مه په پیښه کې د ککړو کسانو د گرفتارولو او ورباندې مقدمې چلولو په برخه کې سمدستي اقدامات وکړي. د جرمني حکومت لا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د بیان او په فرانکفورت کې د پاکستان پر کونسلګری د حملې په خبرګون کې سندي ویلي. او روسي خبر دا چې د روس د کراسنودار ښار اوسیدونکو د جولای په 6مه په هغه سیمه کې د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجي مظاهره کړي. په دغه یو نادر احتجاجي لاریون کې ګډونوالو د وروستۍ برېښنا پرې کولو په اړه ځکه خپله غوسه څرګنده کړې چې په سویلي روسیا یې اغیزه کوي. د اټکل له مخې له 200 تر 300 کسانو مظاهره وکړه او له چارواکو یې وغوښتل چې د برېښنا او اوبو رسولو لړۍ بیرته پیل کړي. دوی د ښار په شمال کې د احتجاج په توګه یوه کوڅه بنده کړه او ویل چې دوی ته په بیا بیا د خدماتو کمول د منلو وړ نه دي. د بازار ټلیګرام چینل د راپور لمخې اعتراض کوونکو ویلي ول چې د سخت دوبینا د دوی بجلی با په پیل کې پونه کې یو ځل بیا پونه کې درې ځله بندې ده او اوس د ورځې له 200 تر 1500 ساعتونو برېښنا نوي. د مشال خبرونو پای.
خبرونه د مجید بابر نواری د لوریدونکو ورسو د خبرونی لمړي ریپورت طرف ته. په پاکستان کې که یو خواته بلوچ فعالانو د لادرک کسانو د خوشي کول لپاره احتجاجونه ته دوام ورکړی دی، نو بل خوا پرون په کورمه کې هم په سلګونه خلکو د وروګو کسانو لپاره مظاهره کړې ده. دوی تور پورې کړی چې په دې رستیو کې د وسلوالو ضد عملیاتو پر مهال امنیتي ځواکونو ځینې کسان پورته کړي دي او له ځان سره یې ساتلي دي. امنیتي ځواکونو رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي، خو یو پولیس چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې ځینې کسان اوچت کل شیو خو غی بیرته خلاص کړل شوی دی. په دې اړه نور حال طارق اورگزی را کوي.
دا نری د پور می په صدق کې د خلکو جبري لادرکه کېدل پر ضد د شوی احتجاجي مظاهره پر وخت وهل شوی. د خالی پرس په سلګونه سیاسي غړي، مدني فعالان او مقامی خلک د سیمې په مرکزی چوک کې راغون شول چې به درکه شوی کسان د مندلو مطالبه کولا. په احتجاج کې شامل د غزګړی عمران مقبل د خپل تقریر پر مهال الزام لګولې د سیمې ډېر کسان پوز او یا ملشي ځواک چت کړي چې بیرته هغوی خپل کورنو ته واپس نه دی ورغلي. مقبل زیاتوي کچا سکړي وي نو مقدمه دربانې درج شي، خو مزید د نور په غیر قانوني توګه سوک نه ساتي. دا احتجاج په داسې وخت کې شوه چې په کورمه کې امنیتي سرتیرو سمو دا وړاندې علاقې ته ورغلي، نامعلوم وسلوالو ته پناه او خوراک څکاک ورکولو په تور سینې مقامی خلک نیولی. په سیمه کې داسې هم شته چې د مقامی خلکو تر مخه د لټونې عملیاتو پر وخت هغوی له خپلو کورنو اوچت کړی شوي. که څه هم د بدرکه کسانو کره شمېر مخې ته نه دی راغلی، خو زیات کسان په منځني کورمه کې ورک دي. د جولای په شلمه په شوي احتجاج کې یو شمېر هغه خلک هم موجود ول چې خپلوان یې په تېر وختونو کې بدرکه شوي. لا خیبره یاد احتجاج ته ورغلی یو مدني فعال خانولی افریدی وایي دا ډېره د افسوس خبره ده چې یو کس پر دغه اوچت شوی چې له هغه د ټوپک په زور وسلوالو ټوډه خوړلې ده. افریدی زیاتوي د امنیتي ځواکونو دا ذمواري ده چې سیمې ته ورغلي وسلوالو پر ضد کاروایی وکړي، خو هغوی کلو ګرځېږي. لسمو دی رہے سے دا امنیت وزا خراب ادا. په لنډ وختونو کې هغلته نه یوازې پر امنیتی سرتیرو بلکې په عام خلکو هم وسلوال بریدونه شوي. په سیمه کې پوز او ملشي ځواک هم د وسلوالو پر وړاندې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی. د میرباغ پټان عبدالخالق وایي پوز خو مخکې هم وسلوال له سیمې تښتولي ول، نو بیا اوس بیرته څنګه راغلل؟ عبدالخالق زیاتوي څومره هم مخکې پوځي عملیات شوي علاقې ته محرومیانې تباهي او نقصان راوړی، او که په راتلونکي کې هم داسې سوي نو هیڅ د خیر تمه ورنه نه لري. پټان عبدالخالق دا هم وایي که د چا دا دریض دی چې پر دهشتګردي خلک اوچت کړی شوي، نو پوښتنه دا ده چې د دوی پر سیمه دهشتګرد ولې پیدا کیږي. بلخوا په دغړه د پاکستان پوز دریز مخې ته راغلی او نه بل حکومتي ادارو سویلی. البته په منځنی کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې میډیا سره د خبرو اجازه نه درلودله مشال لډیو ته سمو د وړاندې ویلی ول. که څه هم وسلوالو ته د ډوډۍ ورکولو په خبره ځینې کسان یې اوچت کړي وو، خو بیرته بیا را خلاص کړل. چارواکي وایي دا جرم دی چې څوک وسلوالو ته پناه ورکړي او یا بل داسې امداد ورسره وکړي، او زیاتوي په همدغه کیس کې نیول شوي ځینې کسان چې حرکتونه مشکوک کول نو د هغوی را خلاصول لا هم ممکن نه ده. چارواکي دا هم ویلي په سیمه کې ځینې خلک د وسلوالو سره ملګري شوي، خو کورنۍ دا خیال کوي چې هغوی پرک دی. تاریخ رگزه مشال ریڈیو پیښور.
مشال ریڈیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
کراچی کې د پښتون ژغورنې غورسنګ یو فعال غړی نیول شوی دی. پولیس تور پورې کوي چې هدایت الله پښتین یې د مساحرې پر مهال د ریاست ضد شعارونو ورکولو په تور نیولی دی. هغه پرون عدالت په جسماني ریمانډ د دوه ورځو لپاره پولیسو ته سپارلی و. د پی ټی ایم مشران د پولیسو تورونه ردوي. د غورسنګ وکیلې منیزا کاکړ مشال ریډیو ته ویلي چې پولیسو د شاوخوا 350 مظاهره چانو ضد مقدمه درج کړې دي. نور حال نیاز علی راکوي.
په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو وکیلې منیزا کاکړ د جولای په 10 مشال ریډیو ته ویلي د کراچۍ اتحاد ټاون پولیسو د پی ټی ایم د کراچۍ غړې هدایت الله پښتین دوه ورځې وړاندې د جولای 14 نیولې وو، خو بیا یې د خار اټلری میدان تانی پولیسو ته سپارلې دي. منیزا کاکړ وایي پولیسو هدایت الله پښتین د جولای په 10 کراچۍ کې یو ځای عدالت ته وړاندې کړو. عدالت بیا دو ورځې پولیسو ته پریمان ورکړی دی.
دا ایف آی آر چې دا دوی سکم په 1 جولای باندې سکم پروټیسټ شوی وو، د 1 جولای ایف آی آر چې دوی په 13 تاریخ باندې کټ کړو او پخ کې هدایت نامینیټ کړو، او دین پسې بیا پرون عدالت ته نه پیش کړو، نن یې عدالت ته پیش کړو. په اخټین کې سکم میجستریټ وو، هغه په دې شي کې کنفیوز وو چې مطلب ما مونږ ورته دا ستار ټرایل دی چې نه دا مطلب سیشن ټرایل دی، هغه مطلب الفاظ یې باندې سر نه شو کړل چې دا مطلب هغه تخپل پاور پته نه و چې دا د خپل ټرایل دی، نو پخ کې هغه اخته پولیس کسٹڈی ته ورکو.
بلخوا د پی ټی ایم د کراچۍ مشر نور الله ترین د جولای په 10 بیا مشال لیډیو ته ویلي هدایت الله پښتین دوه ورځې لا درکو، خو نن عدالت ته وړاندې کړ شو. نور الله ترین زیاته کړي چې د غورزنګ مشر منظور پښتین په اعلان د جولای په 10 د هیواد په ګڼو خارونو او نړۍ کې پی ټی ایم احتجاجي مظاهرې تابع کړي وي، او دا احتجاجونه د نوي اعلان شوي فوزي عملیاتو عزم استحکام په ضد وو. په دې لړ کې پی ټی ایم د کراچۍ پریس کلب مخې ته هم پر امن مظاهره کړې وه، خو بیا هم پولیسو د پی ټی ایم د غړو پلویانو په ضد مقدمه درج کړې. بلخوا د کراچۍ پولیسو د اټلری میدان تانی ایس ایچ او سجاد علی بیا مشال لیډیو ته ویلي چې مظاهره کې د پی ټی ایم پلویانو د ریاستی ادارو په ضد نارې وهلي دي، او خلک یې د ریاست او ریاستی ادارو په ضد راپارولو هڅې کړي دي. نوموړي په وینا چې د مظاهرې سمدستي وروستو د مقدمې لپاره خاص وړاندې کړل شوی وو، خو مقدمه د جولای په 13 درج کړې شوې ده. بلخوا د پی ټی ایم د سن مشرانو په مقدمه کې په ځان لګېدلي تورونه رد کړي. د پی ټی ایم د کراچۍ ویان روید الله بیا مشال لیډیو ته ویلي پی ټی ایم د پښتنو د حقونو لپاره پرمنه او قانوني مبارزه کوي، او دا به دوامدار ساتي.
دا زمونږ د پاره څه خبره نه ده چې کله نه هم مونږ خپل د خپل کام د حق وختنه شروع کړی دي، او د خپل کام د حق د پاره مونږ پرم نه احتجاجونه کړی دي، نو زمونږ خلاف دوی مقدمه جوړه کړی دي او دروغجن مقدمه جوړه کړی دي، او دا غي مقدمه مونږ په عدالت کې په قانوني توګه باندې خه مقابله هم کړی ده. مونږ وردا دا ثابت کړی دي چې هغه مقدمه دروغجن وي، دا غي هیڅ قانوني حیثیت نه لري. اوس به هم خپل لکه څنګه چې د خپل کام د حق د پاره مونږ مبارزه جاری ساتو، جاری بے ساتو، د غسی د داسې دروژن مقدمو او د دې خلاف په قانوني میدان کې هم مقابله کوو.
په کراچۍ کې د پی ټی ایم غړي هدایت الله پښتین د نیولو دا لومبۍ پیښنه ده. په کراچۍ او د هیواد په نورو برخو کې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین، علي وزیر، نور الله ترین په ګډون ګڼ شمیر پلویان او غړي پولیسو هم په دې ډول نیولي او زندانی کړي دي. خو دا وخت د منظور پښتین په ګډون زیاتر غړي په ضمانتونو خوشي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی.
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د پاکستان سره سیاسي ګوندونو د انتخاباتي کمیشن لخوا دوی ته د ورکل شوی نوټیس په خبرګون کې ویلي چې پټاکنو کې له انتخاباتي قانون سره سم په عمومي څوکیو 15% خزي کاندیدی کړي وي. کمیشن بلوچستان نېشنل پارټي تحریک لبیک عوامي نېشنل ګوند جماعت اسلامي پاکستان عوامي تحریک قبایل مومنت جمعیت العلماء اسلام بخنه غواړم جمعیت العلماء پاکستان نورانی پاکستان عوامي تحریک او پاکستان نصریاتي پارټي په ګډون مظلوم ولسی تحریک ته په نوټس کې ویلي وو چې په 13 ټاکنو کې په عامو څوکیو 15% خزي نه دي کاندیدی کړي. خالد انیاس په دې اړه نور حال راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند انفارمیشن کمیټه غړي طارق افغان مشال ریډیو سره خبرو کې وویل عوامي نېشنل پارټي 13 عام ټول ټاکنو کې د خیبر پختونخوا اسمبلی 15 حلقو باندې خزو امیدوارانو ته ولې د قومي اسمبلی د پاره 43 زنانو ته ټیکټونه ورکړي وو. دی وايي د انتخاباتو د پاره د الیکشن کمیشن لخوا مطلوبه 15% هدف پوره کړی دی.
دا د الیکشن مخکې د نوټس سیاسي پارټو ته د الیکشن د کمیشن طرف نه پکاروي او الیکشن هم د الیکشن مخکې غسل پکاروي چون کې اوس الیکشن شوه دی په ګزټ کې رسول اکثر اغلی دی افیشل نوټیفیکیشنز دی شوی دی ممبرانو حل پر غسته دی اغیخ پری کاروائیان شروع کری دی تو اوس الیکشن کمیشن یا یو سیاسی پارٹی تا نوٹس ورکی یا بل سا کاروائی کی مدابا پا بدنیتی باندی مبنی او آغا دا الیکشن ایت کی دا سی خبر نیشتا جی دا الیکشن نفس ودی بیا تا نوٹس جاری کری یا بل سا کاروائی دا سی.
بلخوا د جماعت اسلامی د خیبر پختونخوا جنرل سیکرټری عبدالواسع وای چې کوم امیدوارانی ودرولی وو هغه کې 15% خزو ته هم ټیکټونه جاری کړی وو. دی وای نه صرف خزو امیدوارانو ته ټیکټونه ورکړي بلکې مرکزی شورا کې هم لس خزي شاملې. د الیکشن کمیشن نوټیس په اړه عبدالواسع وای
نوټیس هغه مرکزی تنظیم ته ورکړی دی او چون کې د مرکزی تنظیم ما د مشاورت سره دی جواب ورکړي زمونږ طرفه چې سبې پساته باندې چې کومه زمونږ په صبح کې څنګه په اړه باندې څو پیسې عمل کړی دی مې دې د مرکز په توګه چې یو سیټمنټ کم پاتې شوی او نور زمونږ په علم کې دا چې خواتین تم ټیکټونه جاری شوی او سړو تم جاری شوی او موږ کوشش کړو چې هم په هغه تعصب کې څومره سړي دا 5% خواتین وتر قانون دا دی چې دا به ټوټل کینډیډیټ 5% نه چې ټوټل سیټونه څومره دي چې څومره ته کینډیډیټ ورکې کومه پارٹی دا 5% وایي.
خو سماجی فعالہ نادیا خان وای چی سیاسی گندونا ډیر کم خوځتا جرنل نشستلو باندې ټیکټونه ورکړي د کومې چی مختلف وجوهات دي. مشال ریډیو سره خبرو کې نادیا خان زیاته کړه
عمومی چې کم یو کلچر دی یا رویه ده چې سیاسي پارټیانه دا غړي چې خځې کم دی هغه په پراپر طریقه باندې هغه د عوامي مقبولیت چې کم دی هغه نشي حاصله دی هغه د کمپاین حصہ هغه نشي جوړې دی نو دی لک شانته داسې مگر اعتماد هم په خځو باندې نه کوي مطلب چې کم دی د پارټي خځې کینډیډیټس دي هغه جنرال سیټونو باندې هغه دا غسې نه کوي. سمر بلور کوم وګورو د عوامي نیشنل پارټي په تیر الیکشن کې هغه د خبر نه په جنرال سیټ باندې ګټلې و داسې موږ سره یو نه شکل کې مثال خو موجود دی خو بیا هم دا تعداد چې کم دی دا ډیر کم دی او دا شمیره زیاتولو ډیر زیات ضرورت دی.
د یادونی وړ ده د الیکشنز اکټ 2019 سیکشن 216 لاندې هر سیاسي پارټۍ د پاره ضروری ده چې هرې اسمبلی کې خزو ته کم از کم 15% جرنل سیټونو باندې ټیکټونه ورکړي. ولی سیاست باندې ژور نظر لرونکي وایي چې پارټۍ دی باندې ډیر کم عمل کوي. خالد نیاز مشال ریډیو پیښور.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري.
او هر ورځ نوري ویډیو غاني هم در تخبارو لمشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال ریډیو دا اوریدونکو ورسوس ته بل رپورٹ طرف ته پاکستان تحریک انصاف او جمعیت علماء اسلام د حکومت خلاف اتحاد جوړول لپاره کمیټیانې جوړې کړې دي. تحریک انصاف سور وزې وړاندې د قومي اسمبلې په خاني سپیکر اسد کیسر په مشرۍ کې مذاکراتي کمیټې جوړه کړې وه. جمعیت علماء اسلام د جولای په شلمه خپل کمیټې اعلان کړه. د دواړو ګوندونو د اتحاد په اړه ځینې شننکي وایي چې دا اتحاد به د حکومت لپاره ډېر مشکلات جوړ کړي، ځکه چې تحریک انصاف زیات پلویان او جمعیت علماء اسلام د احتجاجونو لپاره گن روزل شوی کسان لري. خو ځینې شنن کې بیا دا هم وایي چې د پی ټی آی او جی یو آی ترمنځ په تیر وختونو کې د اختلافاتو له وجې به دا دواړه په ګډه په خپل مقصد کې کامیاب نشي. په دې اړه نور حال راشد خټک راکوي.
په پاکستان کې د حکومت په مخالف ګوندونه تحریک انصاف او جمعیت علماء اسلام د یو بل سره اتحاد کولو لپاره خبرې اترې کوي. تحریک انصاف د جمعیت علماء اسلام سره د مشترکه تحریک چلولو او اتحاد کولو لپاره کمیټې په خوا جوړه کړې ده چې د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر اسد قیصر یې مشر دی. په شلمه جولای جمعیت علماء اسلام هم د کمران مرتضی په مشرۍ کې یو کمیټې جوړه کړه چې د تحریک انصاف سره د اتحاد په لړ کې خبرې اترې وکړي. د جمعیت د کمیټې نور غړي مولانا لطف الرحمن، فضل غفور، اسلم غوري او مولانا امجد دي. په اسلام آباد کې د کمیټې د جوړولو د اعلان نه پس جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن خبریالانو ته اویل،
میں پورے ملک کے الیکشن کی بات کرتا ہوں، بس
جب پٹرول ملک کے دنوں انتخابات کا خبر کون خیبر پختونخوا پہ شامل ادا حل تو ہم انتخابات سم نہ دشوی یہ وقت خبر تحریک انصاف کرے دا زی تاسو سره شریکوم. رسین کې پیپل پارټۍ حکومت او د هغې له وجې پیپل پارټۍ د اسمبلیانو د استعفا ورکولو تجویز نه منلو. اوس په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف حکومت دی، خو هغه د اسمبلیانو ماتولو او نوي انتخاباتو کولو ته تیار دی. دا د ملک له سیاست لپاره یو ښه پرمختګ دی. د مولانا فضل الرحمن د خبرو نه پس د تحریک انصاف چیرمین بیرسټر گوهر د هغه بیان رد کړو. د یو شخصي ټي وي سره د خبرو په مهال دوی چې دوی د اسمبلیانو ماتولو په حق له هیڅ نه دی ویلي او په دې اړه کومه پریکړه نه ده شوې او نه دوی د مولانا فضل الرحمن سره په دې اړه خبرې کړې دي. په پیښور کې د جنین ټي وي بیورو چیف او تازینګار کاشف الدین سید مشال رډو ته وویل چې د سیاسي ګوندونو اتحاد او یو بل ته نزدې کېدل د وخت ضرورت دی، خو د تحریک انصاف او د جمعیت علماء اسلام ترمنځ دومره تریخوالی دی چې زر یې د ختمېدو امکان نشته.
فوري طور د یو الاینس جوړېدل دا ماته په نظر نه راځي. البته دا کېدی شي چې دا تلخی کم شي او دې وخت کې دا چې کوم مقتدر قوتونو په ضد باندې یو بیانیه جوړه ده نو په هغه باندې یو مشترکه لایحه عمل کېدی شي چې دا وخت په ټول ملک او بیا خصوصي توګه باندې چې کوم د پښتنو سیمه ده په هغه کې یو اړې ګړې روان دي او د امن پاسون په نوم باندې یو ځل بیا اجتماع کیږي. په دې کې په کار ده چې منظم قوتونه مخې ته راشي او هغه د دې قیادت کوي. کنه دا یو هجوم وي بی قیادت خلک راجمع کیږي دا غي نه نقصان پیدا کیږي.
په اسلام آباد کې د پېښور پوهنتون د سیاستو پخوانی استاد پروفیسر اعجاز خان مشال رډي ته وویل چې د تحریک انصاف او جمعیت علماء اسلام د پخوانو اختلافاتو نه علاوه اوس هم په خیبر پښتونخوا کې د پارلیمان د څوکیو په سر اختلاف دی. تحریک انصاف په خیبر پختونخوا کې څوکۍ ګټلې دي او جمعیت علماء اسلام تور لګوي چې په انتخاباتو کې درغلي شوې ده، ځکه دوی څوکۍ بایللې دي.
په دای هډې لرې لاړو یو بل پکې د ورته يهودي ایجنټ وي عمران خان تا او هغه ورته ډیزل وي او سپک وي ورته وي اوس اورو نو مولانا صاحب وي چې هغه يهودي ایجنټ والا بیان سیاسي بیانو مطلب دا چې سیاسي بیان درو وي سیاسي بیان نو خلکو ته ربط او بل خوا ته آی ایم او ډیزل په ځای مولانا صاحب مولانا صاحب کوي. دې دواړو کې اوس هم بنیادی جګړه ده، ځکه چې دواړه د یو ځای دعوه کوي. نو مسئله څه ده؟ مسئله جوړې شي خو دومره هم نازکه چې دوی خپل کې څنګه تاوان کوي ښکته خلک اوس مې یو بل تسپک ګوري.
د جمعیت علماء اسلام نه علاوه په کمی اسمبلی کې د حکومت نور مخالف ګوندونو د آئین د ساتنې په نوم یو تحریک پیل کړی دی او د تحریک انصاف د بندي بنسټګر عمران خان د زندان نه خلاصولو غوښتنه هم کوي، خو جمعیت علماء اسلام تر اوسه د تحریک برخه نه ده. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غاګ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للاریا اوري.
مشال ریډیو د پاکستان د شماریات ادارې په یو ریپورت کې ویلي دي چې سږ کال د جولای په لومړیو دوه اونیو کې د ګرانۍ شرح 1% نور هم زیاته شوې ده چې ورسره د ګرانۍ کلنۍ شرح 15% ته رسیدلې. په ریپورت کې ویلي شوی چې په هیواد کې د تیلو، غوښې او نورو خوراکي شیانو نرخونه لوړ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان او په تیره بیا په خیبر پښتونخوا کې د ګرانۍ خلاف سووار احتجاجونه هم شوي دي. بلخو د پاکستان مرکزي حکومت ویان عطا تارړ ویلي چې سږ کال په ګرانۍ کې 6% کمی راغلی دی، خو لسوای چې د حکومتي اداو باوجود بجلی، خوراکي توکي او دغه سي د ضرورت نور سامانونه روز تر بلې ګران شوي دي. نور حال عصمت علي شارا کوي.
د پاکستان د شماریاتو اداري بیورو اف سټټستیک د جولای د میاشت درې مې اونې جاری کړې شمیرو کې وایي چې د روان کال د جولای د میاشت په ډومبه دوه اونو کې د ګرانې شرحه 1% سیوا شوي چې ورسره د ګرانې سالانه شرحه 25% ته رسیدلې. اداره زیاتوی چې روانونه د تیلو، بجلی، د چرګ غوخه او نور خوراکي شیان ګران شوی دي. په مردان کې رکشا چلونکي قسیم ګل مشال ریډیو ته وویل چې د تیلو بای د ګرانیدو سره په مزدوري بد اغیز پریوته دي.
نن سبا د وړو ریټونو ته وګوره، د چینو ته وګوره، چایو ته وګوره، یو شیز په وړ روان دی. نو زمونږ د دیالي مارو خلکو زندګي ډېره په ګرانه تیریږي. حکومت ته الله تعالی د نیکې هدایت وکړي، ځکه چې کم سړی راشي نو هغه به ځان صفتونه کوي، خو چې به دغه کورسۍ باندې کوي نو اول ځان مړی او وروسته بیا عوامو له ورکړي. نو عوامو له څه ورکوي؟ خو چې 10 روپۍ وته یو شیز ارزان کړي نو 50 روپۍ وته ګران کړي. اوس دا په دې میاشت کې وګوره، په 1 تاریخ باندې راته پیټرول ګران شو، په 15 تاریخ راته پیټرول ګران شو. نو زمونږ چې کمی سورلی نو خو مکه زړې پیسې مونږ لړا کوي یا سیوا پیسې نه راکوي، نو به ټول دومره منډي وهي سره پیټرول پہ واچو.
د شماریاتو اداره وایي چې د کال 2023 د مئی په میاشت کې په ملک کې د ګرانې شرحه 38% وه، خو په کال 2023 د مئی په میاشت کې د ګرانې شرحه 12% ده. په پیښور کې یو غیر سرکاري ادارې سره کار کوونکی محمد عارف مشال ریډیو ته وویل که حکومت ورته د ضرورت یو شیز ارزان کړي نو دوه نور شیان ګران کړي، د کومې لوجې چې د ماشومانو د تعلیم او نور ضرورتونه پوره کول ګران شوي دي.
حالات داسې بدل شو، دومره ګراني شو چې ځان ساتل ډیره مشکله شو. دې وخت زما تنخواه ده 22,000 روپۍ، او یقین کوي چې 22,000 خو پرې دی تقریبا 1,500 سلوي زره کم ځان ساتل ډیره ګرانه ډیره مشکله شو، ځکه چې یو طرف ته د کور کرایانی شي، بل طرف ته چې کم دی بجلی د ګیس بلونه شي هغه هم دومره ډیر روان دي، او بل طرف ته بیا چې کم دی نو د کور ساتنه شي، سوداګانې شي هغه هم دومره ګران دي. دا څه کسر پاتې وي هغه بیا بیماریانې پوره کړي، میډیسن ټیسټونه نو ډیره ګرانه شي. نو دې وخت کې یقین کوي چې یو عام سړی دپاره چې کم امپلوئی وي او ورکر وي د هغه دپاره په دې وخت کې ژوند تیرول ډیره ګرانه ده.
د شماریاتو ادارې د کنزیومر پرایس انډیکس تر مخه په کال 2023 کې د پیزار او جامو په نرخ کې 38%، د ترانسپورت په مصرف کې 11%، د تعلیم په اخراجاتو کې 14% او د صحت په مصرف کې 40% زیاتوالی راغلی. د نوخار اوسیدونکو تیمور کمال مشال ریډیو ته وویل چې باید حکومت ته په خوراکي شیانو او بجلی باندې ټیکسونه کم کړي.
ګرانی د تیر کال په نسبت دې کال چې کم ده هغه زیاته شوې ده. کم شوې نه ده که دې ټیم کې مونږ د تیلو نرخونه وګورو، که د بجلی نرخونه وګورو، او کم چې د خوراک کم سامانونه دي داغه ریټونه وګورو، دا د تیر کال په نسبت دې کال زیاته شوې ده. بلې دا خبره ده دلته چې هر حکومت راشي هغه هم دا خبره وي چې تیر حکومت دا ګرانی چې کوم ده، دا د تیر حکومت د وجې ده. د نو دلته همیشه چې کوم دی دي سیاسي پارټیانو او دی حکومتي پارټیانو په یو بل باندې الزامونه لګولې دي، خو د دې د مسلې د حل لپاره هیڅ قسمه حل ځلې نه دي کړې.
د پاکستان د وفاقي حکومت ویاند عطا تارل رسنو سره خبرو کې ویل چې په ملک کې ګرانی په کمېدو ده او د تیر کال په نسبت سخ کال په ګرانۍ کې 6% کموال راغلی. نړیوالې ادارې فنچ ریټینګ د روان کال د جون په میاشت کې جاری کړی خپل یو څېړنیز راپور کې وایي چې په کال 2015 کې به په پاکستان کې د ګرانۍ شرحه 12 او د سود شرحه به 14% ته لوړیږي. اداره زیاتوي چې را روان کال به پاکستان کې د ترکې شرحه 3% وي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو خپرونه وروي. زه اشتیاق مسید یم، توسه د ډیرې اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریڈیو ور وئی
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ورې په خبر کې د ماسیګر سلور نیمې بجې شوې دي. سنې لند خبرونه دادي چې په کورما کې مظاهره چانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د وسلوالو ضد عملیات پر مهال لا درک کړل شوي کسان دي عدالت ته وړاندې کړي. د خلکو په زور د ورکولو ضد مظاهرې پروند کورمې په صده کې وشوې چې په کې ګډونوالو د تراګرې ضد شعارونه ورکړل. امنیتي ځواکونو رسمن د مظاهره چانو د دې تورونو په اړه لاس نه دی ویلي. البته د کورمې یو پولیس چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله څو ورځې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي وو چې وسلوالو ته د ډوډۍ ورکولو په تور یې ځینې کسان نیولي وو چې وروسته یې خوشي کړي دي. دغسې یو بل خبر بیا دا دی چې د پېښور پولیس وایي تېره شپه پورمړ کلي کې نامعلومه وسلوالو یو پولیس سرتېری په ډزو وژلی دی. د پېښور پولیسو لخوا په جاري شوي بیان کې ویلي شوي دي چې دا پولیس والا سید خان نومېده او تیره شپه پی وسلوالو ډزې کړې دي. تر اوسه د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. بل خبر بیا دا دی چې د کراچۍ پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړی هدایت الله پښتین نیولی دی. د کراچۍ د پولیسو یو چارواکي سجاد علي پرون مشال لیډیو ته ویلي دي چې د پی ټی ایم مشرانو پلویانو د کراچۍ پریس کلب مخې ته د احتجاج پر مهال د ریاستي ادارو په خلاف نارې وهلې وي او د خلکو د پارولو هڅه کړې وه، نو ځکه ورباندې مقدمه دایر کړې ده. بلخوا د پی ټی ایم مشرانو ویلي دي چې دوی مظاهره پر امنوا. دا اوسنې لنډ خبرونه اوریدونکو اوس وخت شبدې د 19 خبرونې د مشال مرکه. نننې مرکه د سیاسي چارو په ګل مرجان سره شبدا دی د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو دی. د خبرونې قربا ګل ایاز تیرا سې چورته وښو.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رادیوونکو په مشال مرکه کې تاسو کوربه ګل اعظم سره تاسو معلومه ده. په مشال مرکه کې مونږ د پښتنو د سیمې وتلي شخصیتو سره خبرې کوو، د هغوی د ژوند د کار په اړه هم ور سره خبرې کوو، بیا سره په موجوده حالاتو هم غږیږو. نن را سره د پښتنو د سیمې یو وتلي شخصیت ډاکټر ګل مرجان را سره ملمدې. تاسو زمونږ بیلابیل خبرونه کې د هغې د کارپو په هیڅ معنی تاسو هغه خبرې اوري، خو نن ورسره نیخ په نیغه خبرې کوو چې کوم سیمې سره تعلق لري او لمړنۍ زده کړې کوم ځینې کړې دي او څه کې او موجوده حالات ته څنګه ګوري. ډاکټر صاحب تاسو په پروګرام کې هر کله وایم.
ما ته د ریډیو هم مننه کوم چې زمونږ کندې یو خیر انسان نه پوهی انسان ته قدر ورکړو مونږ یې مننه.
خوشحال اوسئ ډاکټر صاحب. کلګز منګ درنو اوریدونکو سره خپل تاسو د کمی سیمې سره تعلق لري او لمړنۍ زده کړې مو کم ځای نه کړې وي.
زه د سویلي وزیرستان دوانه اوسیدونکو یم. ما لمړنۍ زده کړې په موسانی کې پبلک سکول وانه کې کړې دي تر لسم ټولګي پورې.
ها
هغه نو وروسته اسماعیل خان ته لاړم، کالج مال ته خلاص کړلو. بیا هغه نو وروسته سیاسیاتو کې او نړیوالو اړیکو کې مې د اسلامیک پوهنتون نړیوال اسلامیک پوهنتون اسلام آباد نه ماسټری وکړله. بیا د لوړو زده کړو لپاره راغلم په خبر تا قسم تاسو ماته ډاکټر وایي خو له بده مرغه زما هغه ډیګري بشپړه نه کړله. داسې یو اویا اتیا سلنه ما خپل تیسیس کار وکړ خو بیا د څو عواملو د وجې رانه پاتې شو. بیا مې یو اووه کاله په خبر د نړیوالو اړیکو په څنګه کې په خبر پوهنتون کې هلته خودنه هم وکړل، هلته استاد هم پاتې شوم.
او دا کوم هغه خبره ده؟ سم خبره ده جی.
په 2009 2015 پورې زه په خبر پوهنتون کې استاد وم.
ښه جی. ښه. او لا غیر رستو تاسو بیا په کوم د غمانی تاسو اوس موجوده د غسره کار کوي؟
اوس خو زه په پېښور کې یو د انګلیسي ژبې مرکز چلوم.
ښه.
او نور خو زمون کار سیاست دی، دا نور خاص یو وخت دی او ټایم پاس دی. کله یو ځای کې لاس واچو کله بل ځای کې واچو، نور خو دا کانی کار دی. کوی که څه هم ډېر مونه دی کړی دومره وستوان به مونه وي کمزوري خلک یو او خپلې هلې ځلې کوو.
څنګه تاسو ویلې تاسو یو خپلم یو اکیډمی چلوئ د انګریزي د ژبې، نو څنګه ګوري د دې خیال مو څنګه ذهن ته رااله؟
دا چې دی دا دلته چې د پاکستان او بیا په خاصه توګه د پښتونخوا حالات ته تاسو ځیر شئ، تاسو تر موږ نه ډېر ښه خبرې، ځکه چې تاسو ژورنالیسټان یو بیا ده د یوې ډېرې غټې ادارې سره کار کوئ. دلته په پښتونخوا وطن کې یو خو تعلیمي کیسه ډېره زیاته خرابه شوې ده. د شلو کالو نه چې په مونږ باندې کوم جنگ وتپلو، دې جنگ صرف مونږ ونه وجلو، زمونږ په دې صوبه کې د نقل چې کوم مرض و دی دومره خپور کړلو چې نن په ټوله پښتونخوا وطن کې بغیر د نقل نه پاس کېدل ډېر زیات ممکن خلکو ته ښکاري. دلته د خلکو د سټوډنټانو دپاره چې دوی د خپل د راتلونکي دپاره هېڅ په نظر کې نه لري. زه خپل هم دا هم تبلیغ کوو چې وروره د لوړو زده کړو دپاره د ښه روزګار دپاره د ګولایاز د خوندې خارجي هېوادونو ته لاړ شئ. نو دلته ډېر زیات ضرورت دی د دې ژبې زده کولو، ځکه چې اروپا ته ځي، دې ملکونو ته ځي، نو ستا دپاره د انګریزۍ ضرورت دی. هغې په نظر کې وساتلو بس دا کار مو شروع کړی دی.
نو څنګه ګوري ډاکټر صاحب چې لکه د خل په ځوانانو کې اغرنګ دا غشته هغه پوها چې څنګه تاسو ویلي چې د لوړو زده کړو سره اهمیت دی، او د ژبې او بیا په ځانګړي توګه باندې د انګریزي د ژبې چې نړیواله ژبه دا او پارځي کې لکه دا ژبه زده وي ستانو ډیر زینو کې تا ته ګټه رسي. نو ځوانانو کې هغه فکر او هغه دا غشته بوس کنه
فکر خو ډیر زیات دی، به یې دا چې هغه په انګریزي کې چې ورته وایي چې ترند دی، ځکه چې ځوانان که په نور څه پوهېږي که په نه پوهېږي، خو په دې پوهېږي چې په دې ملک کې په دې وطن کې زموږ راتلونکی نشته دی. چېرته به په بڼي چاودنه کې ولوزو، چېرته به بېګناه ترور شو. نو ډېر زیات خلک روان دي. بیا هم له بده مرغه قسم ما وویل چې زموږ سکولونه، زموږ ښوونځي او پوهنتونونه ډېر زیات کمزوري کړل شوي دي. کمزوري نه دي، کمزوري کړل شوي دي. هغه استعداد نه لرو چې موږ د نورو قومونو سره مقابله وکړو، خو پښتانه بیا هم همت کوي په دې خواري کې، په دې غریبۍ کې ځانونه وباسي د لوړو زده کړو دپاره، د روزګار دپاره خارجي هېوادونو ته.
نو ډاکټر صاحب، ستاسو په نظر باندې چې کوم په انګریزي کې اصطلاح استعمالیږي برین ډرین، لکه چې دا کم با صلاحیت کم ځوانان چې دي، نو دا چې نورو هیوادونو ته ځي، نو دا خو خپل هیواد ته او ټولنې ته څومره تاوان رسوي؟ دا
ستاسو خبره د هیڅ سم ده. هغه د هغو هیوادونو لپاره چې هغه سوله ولري، امنیت ولري، یو نظام ولري، دا غو هیوادونو لپاره دا وخت پښتنو کوم هیواد چې برین ډرین کیږي، زما خیال دا دی چې دا برین که زمونږ د باندې لاړ شي نو خوندي به شي. ګولایاس خوندي دی، پامیر ساحل خوندي دی، بهر ناست د دې کامو د وطن دپاره کار کوي. دلته خو مونږ زما وسایل قبضه دي، زه به انجینیر چرته اکوموډیټ کوم، چرته بیا ځایوم، زما اوبه قبضه دي، زه به اګریکلچر ماهر چرته ځایوم. که په بهرو هیوادونو کې وي نو امکان دا دی چې بدلونونه راځي، انساني ټولنه بدلیږي. نو زمونږ یو اساسه خو به په خارج کې پراته وي، کله اړتیا شوله هغه راتلی شي، هم د خپل وطن ته اوږه ورکولی شي.
دا مشال رودونکو په مشال مرکه کې را سره ډاکټر ګلمرجان ملمدې نوموړ سره به خبرې ترې جاری ساتو، خو اوس یو وخت شند مالو.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړې، او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د میرستو ډاکټر ګلمرجان صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. ډاکټر صاحب کله موږ د موجوده حالات ته وګورو د پاکستان څنګه تاسو د دمیل مخ کې خبره وکړه چې تاسو ټل کار د سیاسياتو دی او نړیوالو اړیکو کې هم تاسو سو کال خوونه کړی ده په پاکستان کې کوم ګورو د پاکستان سیاست او بیا په موجوده حالاتو کې دې ته څنګه ګوري تاسو
د سدې د پاکستان سیاست او د تیرو پنځه یا کالو نه به خاص کر د ایوبی مارشالانو روستا دلته سیاست نه دی دلته جنرال شاهی دا جرنیلان کله یو مور راوړاندې کی کله بل مور راوړاندې کی د ټولو د بټو د زمانی نه راوخه چا یو خان د راوړاندې کو بیا نو وشری پر ازي چې هر یو په اقتدار کې کینه بیا غوي چې موږ د فوج سره په یو پانا یو وی ار ان د سیم پیج
او بالکل
دلته سیاست نه دلته هڅه غرق شول په دې ملک نه سیاست شته نه ټولنیز ژوند پاتې شو نه اقتصاد پاتې شو نه اخلاقیات پاتې شول دا ملک به شي نه پورسان حال نه پورسان کې دی نو دلته سیاست سر خوړلې دی اقتصاد هر څه سر خوړلې دی بس احمد کول پکار دی خاص کر پښتنو ته ډېرې درنې پېښې دي پښتنو وجل کیږي کله نورو قانونو په پاکستان کې اقتصاد خراب دی سیاست خراب دی خو په آرام خودي پښتنو دلته وجل کیږي ترټل کیږي ورکیږي نو موږ ته ډېرې درنې را پېښې دي او دې د پاره با کار کوو دې د پاره باندې یو بل سره سلام مشورې کوو چې د خپل کام د بدبختۍ څنګه خلاص کړو.
ډاکټر صاحب دا خو یو اساس یو وړاندیز دی او په دې معنی د پښتنو چې کوم ملت پاله ګوندونه دي هغه په وار وار معنی هم خبرې تر کړل دا موضوع هم دې معنی خبرې کوو کلک څنګه تاسو په دې پیل کې ویلي چې د ایوبی ماشالله چې د یو فوزی امیرو په هغه وخت کې اوسنی حالت ته کوم ګورو د پاکستان موجوده ائتلافي حکومت په یو سیاسي ګوند باندې د پابندۍ یا د بندیز لګولو یو خبري رواني دي حتمی فستاندر شوی نه کابینه منځوري ورکړی دا او نه نور ائتلافي ګوندونو په دې باندې خبره کړی دا کله تاریخي تناظر کې ګورو په پاکستان کې د دین مخ کې هم په سیاسي ګوندونو باندې دا غي په فعالیتونو باندې بندیزونه لګول شي بيو کمنګ د فوزی عامر خبره کو د جنرال ایوب خان خبره کو نو په هغه وخت کې هم په یو ګوند خو پابندی نه خو په د محمد علی جناح په خور فاطمه جناح مانی پابندی لګولې با بندیز لګولې لهغه روستو د یو سلسله کړي روانه ده دا ک تاریخي تناظر زمنګ لګ اوریدونکو ته وای چې په کم کم وختونو کې په سیاسي ګوندونو باندې داسې بندیزونه اعلان شي او هغه تر فشار لاندې
دا سید ولایا څنګه خبرو وکړل چې په بوتو غدا جنا په خور باندې پابندي لګولې و زمونږ د پاکستان کې د نورو قومونو چې کوم یو ډېر غټ ګوند و نېشنل عوامي پارټي هغه باندې هم پابندي و لګولې شو اصل خبره دا ده او نه باندې نېشنل عوامي پارټي باندې پابندی خودی لګئی مثال دا څنګه خبره نه دا په بل نوم باندې راځي اصل خبره دا ده چې موږ د اوس چې کوم حالت ګورو په پاکستان کې نن فل پنځه ویشت کاله وړاندې ولایا خان په پاکستان کې فوج یو داسې اداره وه چې هغه ته به بلوچو پښتنو ځای په ځای سندي کوم پارستان او کله کله بدرد ورته وویلل نن د پنجاب چې د پاکستان د فوج ټول تکیه په پنجاب وتر اوسه نن د پنجاب ته دننه د فوج خلاف آوازونه راپورته کیږي که دوی په عمران خان او په پی ټی آی باندې په دې وخت کې پابندي لګوي زما خیال دا دی چې بربند خودي دوی دا فوج بربند شوی دی د دوی کردار بربند شوی دی زما خیال دا دی چې دوی به خلک چوکونو ته
ڈاکٹر صاحب دی کی فوج سنگتا سے خبر اوکڑ لسا سے نظر دے حکومت دا پریکڑا کڑی دا
حکومت تاسو ته معلوم دی ما ته معلوم دی جهان ته معلوم دی چې یو وزیر اعظم سیټی وزیر اعظم په خپل خلوای چې زه 15 دیش کاله د فوج وفادار او تابعدار پاتې شوی یم د نن مسلم لیگ کردار هغه د یونانیس پارټۍ دی چې د تاجو برتانیا په وخت کې یو هغه په فخر سره ویل چې مونږ نوکران یو دی په فخر سره وایي چې فوج سره ما 15 کاله مزدوري کړې ده. نو داسې حکومت اولس د پخوا زمانه نه ده. ټولنیزې رسنۍ راغلي دي، هر یو عمل ریکارډ کیږي تر اولس رسیږي. بیا د پی ٹی آئی بدبختانو دومره تیز ټولنیزې رسنۍ شبکې دومره تیزې دي چې د سیکنډ سیکنډ حال تر ټول پاکستان رسیږي. دا د حکومت کیسه نه ده، د حکومت په شا چې کوم سټیرنګ چا نیولی دی شادو خاصې غی کې ناسته ده، خوشحالی کی چې زه ټرک چلوم.
ډاکټر صاحب کله زمنګ اوریدونکو ته د هغه وخت هغه بیان کوي څنګه تاسو ویلي چې په نه پانی کله پابندي ولګیدله، نو په هغه وخت کې خبرګون نسو او هغه څه نتیجه ورکړي؟ آیا هغه وخت کې چې کوم واکمنو هغه ته بیک فایر شو او کنه هغه نور قوی شو؟
دا چې په هغه زمانه کې د نه پابندي باندې زما پښتانه څومره خبر وو، هغه زمانه کې زه سوایم چې د خلکو رسنیو ته لاسرسی
نه
وو. هغه کې ته غدار شولې، تا به بیا ټولو د غدارۍ نه صفا کولو، ولی خان تر مرګه پورې ځان صفا نه کړلو، غدار مړ شولو. خو اوس هغه زمانه نه ده. په هغه زمانه کې فوجیانو ته بیک فایر کېدل نو د خلکو دا ګمان هم نه کېدلو. فوجیان په هغه ځای کې ډېر زیات مقدس وو، ډېر سپېشلی وو، په خلکو ناجی پې کولو. اوس هغه زمانه تیره شوې ده. په هغه زمانه کې نه فاطمه جینا د قائد اعظم خور وه، هغې سره چې څه وشول د هغې هېڅ لس دولس کاله ایوب خان په زور باندې بادشاهي وکړله، هېڅوک نه راووتل نه د فاطمه جینا ملګرتیا وکړه، ځکه چې فاطمه جینا په هغه زمانه کې څومره خلکو به پېژندله. او داسې هم که په نه باندې چې پابندي ولګېدله، نه دړې وړې شولو، ټول قانونونه سره بیل شول. یعنی سینډیانو ځانته پاټیانې جوړې کړې، بلوچانو ځانته پاټیانې جوړې کړلې، پښتنو ځانته پاټیانې جوړې کړلې. نو په هغه ټیم کې تاوان د سیاسي خلکو وشولو، فوجان هم په ځای پاتې شول. خو اوس په یوویشتمه پیړۍ کې په 2024-25 کې که دوی دا
څنګه تاسو ویلي چې دا غي تاوان سیاسي او جمهوري قوتونو ته ورسېده، نو آیا ستاسو په نظر مانی څنګه تاسو ویلي چې اوس هغه زمانہ نه ده، اوس خلکو ته د معلوماتو رسایي چې دا غه په چټکتیا مانی سکندل مانی خلک خبريږي او غي مانی خبرګون هم خای، نو آیا ستاسو په نظر مانی اوس هغه حالات نه دي چې څنګه په خواو او اوس څنګه تاسو ویلي چې هغه ویشل شو هغه جمهوریت چې کوم قوتونه، نو آیا اوس هم دا د جمهوریت قوتونو یو امتحان نه دي چې څنګه په خواو؟
بېخي امتحان دی. خو دا وخت ماته داسې ښکاري چې جمهوریت قوتونه فکری تور او ذهنی تور تیار دي. پرون مې د ایمل ولی خان یو بیان تر سترګو شو، که څه هم ایمل ولی خان او امین نشنل ګوند د پی ټی آی په سختو مخالفینو کې راځي، خو ایمل ولی خان دا همت نن وکړلو، نن دې ایمل ولی خان رسېدلی دی چې دا د پی ټی آی سره څه کېږي، دا د جمهوریت په ګټه نه دی، دا د سیاست په ګټه نه دی، هغه یې نن په مخالفت کې ولاړ دی. مولانا فضل الرحمن چې د پی ټی آی سخت مخالفت یې وکړ، ته د یهودی ایجنټ پورې فتوی ولګولې، نن هغه هم دی د دې روادار نه دی چې مثال پی ټی آی باندې د بندیز ولګي. نو که دا قوتونه مثال سیاسي قوتونه نن دا جرأت وکړي او دا به کوي، ځکه چې دا چاړه دا یو چاړه ده د ایوب خان د زمانې نه سیاسي مرۍ ور باندې پرې کیږي تر ننه پورې، نن یې عمران خان په سر اخستې ده. نو زما خیال نه دی چې فوجیان یا اوسنۍ چې تاسو ورته حکومت وایي چې هغه منظوري ورکوي، هغې به دې ته زړهخه کې یا دې ته به دوی ملا وتړي چې دوی پی ټی آی بین کې، ځکه چې سیاسي قوتونه به راټولیږي په یو مرکز باندې، ځکه چې د ټولو سیاسي ګټې تر پښو لاندې کیږي. نو زما خیال دا نه دی چې دوی به د دې نه څه ګټه حاصله کړي، ګټه به د سیاسي خلکو کیږي.
خو ډاکټر صاحب تاسو دا خبر خو کړ چې ټول برایو زکیږي دی مخکې هم رادیو زی شبي وو خو بیرته هغه خپل چوکاټ او په داغه ته نه نوزي چې کله د جمهوریت ادارو د پیاوړتیا خبر کې په پاکستان کې وګورو څنګه تاسو په د هغه په پیل کې د خبرونې په پیل کې خبر وکړل چې د پاکستان پنځه بیا شپږ بیا کال وشولو او تر اوسه پوری یو اداره چې دا ډیر مضبوطه دا نوري جمهوریت ادارې چې دی هغه هغه پیاوړی کې دوه ته پرې نه خدل شوی یا شوینه نو دیتا څنګه ګوري
د شتي ګلیا زو د پاکستان د سیاسي تاریخ نه دی پنځه بیا کال دا د مشرف نه اول او د مشرف نه رستو باید سره بیل کو
ها سیده
د مشرف نه اول چې کوم سیاسي دور وو هغه کې ما درته چې ز د سین د حالاتو نو خبر حتی زه د پیښور د حالاتو نو خبر زه د چرسدین نو خبر زه د ګلستان نو خبر زه د کویټ نو خبر او اوسنۍ حالت هغه نه دی ما درته چې کمیونیکیشن رسنۍ دومره قوي شوي دي دومره زورورې شوي دي په دې وزیرستان کې مونږ فقیر ای پی هم تر خاورو لاندې کړلو چا ډېر غټ ملي اتل وو په جنازه کې به څومره خلک شامل شي وو یا په دنیا کې به څومره خلک داغه په مرګ خبر شي وو یا به خپه شي وو ابل ورځ د ګیلمن کیسه تاسو په وړاندې
بالکل
نو هغه کیسه اوس نه ده چې دوی به واپس شي واپس د دوی سره لار نشته دی آپشن نشته دی ځکه چې که دوی واپس شي بیا به دوی د هر څه د لاسه ورکوي بیا به پاکستان هم د منځه ځي ځکه چې پاکستان نور په هغه حالت کې نه دی چې دا بیا په لسیزه کې و د شپېته په لسیزه کې و د اتیا په لسیزه کې و پاکستان دا وخت اقتصادي طور د پاکستان په تاریخ کې زما په خیال پاکستان به دومره اقتصادي بدحاله شوی نه وي که دا اوس چې دی
بالکل
پاکستان به دومره د سیاسي بې ثباتۍ سره نه وي مخ شوی که دا اوس چې دی پاکستان به دومره په نړۍ کې بل وخت یوازې شوی نه وی کده اوس چې دی د دوی سره آپشن نشته دی که د سیاسي لیډرانو ته پاکستان ګران وي دوی به یو بل ته لاس ورکوي تیر به هیروي که پاکستان د ورکېدلو پروګرام وي دوی به بیا واپس لاړ شي خپلو ځایونو ته پاکستان به داسې په نړۍ کې ډېر قومونه ډېر ملکونه ورک شوي دي نو داسې به د پاکستان هم مستقبل وي
د مشال رودونکو په مشال مرکه کې را سره ډاکټر ګلمرجان صاحب ملمدې نوموړ سره خبرې ته جاری ساتو او ډېر تفصیل خبرې وکړي چې په پاکستان کې څنګه په بیلابیل وختونو کې په بیلابیل سیاسي ګوندونو کم بندیزونه لګیدلی او داغي بیا نتایج سو یو ورشن د مالو د امیر سو بیا حاضرېګو
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د مخم تر وو بجو د شپې لنه تر لسو بجو او بیا ل یو لسو تر دو لسو بجو پر دغه سپو خپريږي منځنۍ سپا شپږ سو یو ویش کلو هرسا لنډي سپې 15,155 2,113 او 15,315 پته کلو هرسا او رګونکو ته یادونه کوم چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو کیلو هرتز خبريږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي
د دامی رستو ډاکټر ګلمرجان صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو ډاکټر صاحب د دامی مخ کې تاسو خبرو وکړه ډېر تفصیلا خبرو مو وکړه چې د دې ریپرکشنز وسی او د دې حالات کوم ګورو دا به کم اړخت زی راتلون کې څنګه ګوري تاسو خو دا ویل چې اوس هغه شپېته ما لسیزه نه ده نه اوی ما ده نه اتی ما ده نه نوی ما لسیزه ده اوس حالات ډیر بدل دي نو په دې حالاتو کې که دا ولس کوم ګورو هغه هم هغه رنگ اوس پاتې نه دی هغه رنگ کوم ګورو په انتخاباتو کې مونږ وکتل دا غیر رستو مونږ وکتل خبرګون نه هغه رنگ نه دی ولی لکه دا ولس چې کوم د کومنګ دا غي د ولس یو دغه خبره کو فکر خبره کو یا د راپاسېدو خبره کو مونږ سیده په سوشل میډیا باندې په ټولنیزو رسنیو خو مونږ تخکاری خو په سړکونو باندې په عام هغه باندې هغه رنگ نظر احتجاج یا هغه رنگ برګون مخې ته کده سیاسي ګوندونو د لوري به په نظر ساسې په نظر باندې راضی کنه
دا څه دی بلایا زما خیال دادی چې د طوفان وړاندې یو څه وخت لپاره خاموشي راځي بیا طوفان راځي دا اوس چې کوم صف بندې کیږي په پاکستان کې د سیاسي پارتو په منځ کې کوم حرکتونه روان دي دا به رنگ راوړي دا به په مخ ځي اولس دومره بیزاره شوی دی دومره نه ایلی شوی دی ځکه چې اقتصاد د چا خراب شي چې سړی د بورډ نه تر تاکاله پورې د کرایې پیسې ونه لري یا به څه وکړي که چېرته دې سیاسي ګوندونو اولس ته باور ورکړلو دا غټ سوال دی دوی کولی شي نشي کولی دا اولس نن خودکشیانو ته تیار دی چې په کور دننه خودکشیانې وکړي ځکه چې دوی د بچو د رزق غم نشي کولی په دې ملک کې د رزق غم د دن نه کیږي د رزق چاره نه کیږي دا خلک دا اولسونه هر قربانی ته تیار دي او سیاسي پارټیانو ته پاتې ده سیاسي پارټیانو دا څنګه چینلایز کوي دا څنګه په کار اچوي دا به قتل کیږي خو زما باور دی زه یقیني یم چې سیاسي ګوندونو د تیر غلطیانو نه سبق زده کړی دی که چا نه وي زده کړی هغه به ورکیږي ځکه چې د اولس نوره د صبر پیمانه کاسه ډکه شوې ده هغه نور دې ته صبر نشي کولی چې تا 50 کاله سیاست کړی دی ستا 60 کاله کړی دی تا 1.5 کاله کړی دی ځکه د خلک د ژوند او د مرګ په کشمکش کې دي نو زه پر امید ته یم چې یو څه به کیږي انشاءالله امید دادی چې د اولس په خیر به کیږي
ډاکټر صاحب د پروګرام د پښې به هم دی دا اساس غږ ټول زینو کې اوردل کیږي نو د بهسه کارپو د سیاسي چارو او د نړیوالو اړیکو تاسو به څه پیغام وي او په ځانګړي توګه په وسني حالاتو کې
زما پیغام دا دی زه خاص کر ځوانانو ته زما ډیر زیاته هیله ده چې د قانونو باندې هر کله بدبختی راشي خاص کر پښتون قام دا وخت په ډیر بد حالت کې گیر دی د ځوانانو زما هیله دا ده چې ورونو خپل ځان وپیژني خپل تاریخ وپیژني خپل قام وپیژني خپل جغرافیه وپیژني او سیاسی مشکل دی ټول زندگی زموږ د پاره خو کام زنده‌باد وي بیا به هر وګړی زنده‌باد وي خپل مشرانو باندې خپل ملګرو باندې غوږ وکي پیداری وکي دا وخت د بدلون وخت دی دا وخت د یو نوی سباوند د ټاکلو وخت دی د پښتون ورن غورزن مشر قومي عدالت راغوښتي دی خو زه خو چې کوم څه غنم دا به جرګه وي په کار دادی چې د دې لپاره ټول پښتانه ځوانان ملا وتړي په ټولو سیاسي مشرانو باندې د نن غوږ وکي یو شور جوړ کړي ځکه چې سیاسي مشران هم د اولس ته ګوري که د اولس خو خدایوي چې پښتانه سره راټول شي یو پریکړه وکړي نو دا یو وخت دی ځوانانو له وتړي سوشل میډیا د لارې د تقریر د لارې د لیک د لارې او ټولو پښتنو مشرانو چې د پښتونخوا وطن کې سیاست کوي په هغه باندې زور راوړي چې راټول شي د کام دراتونکو د پاره د دیمرګونو ته د پېټه کې کېږي او د یو روښانه مستقبل څرک پیدا کړو
ګل مرجان صاحب ډېر زیات مننه چې تاسو دومره وخت وستلو او
مننه ډېر مشال ریډیو مننه چې مونږ یاد کړلو
د مشال ریډیو په مشال مرکه کې تاسو د سیاسي چارو پوها ډاکټر ګل مرجان خبري واوریدي په هم دې ځای پروگرام رانغاړو په بل خبرونه کې بعد د پښتنو د سیمې بل وتلي شخصیت سره ساتي په خدمت کې حاضر یم تر هغه پوري خپل قربا ګل یاست اجازه ورکړي په لوی علامه سپاره
د مشال مرکه
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پسته په ډیسټریټ کې
منګل ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه پورس
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پانو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.